امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زانه شباشنایم نن د شان بیورز د اسد د میاشه دیر شمه د اگست له شلم سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار 15 بجې او بخی د ماسختن 8:30 بجې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي امریکا غاک آشنا رادیو خپل ساره نه خبرونه پیلې پاروان خبرونه کې د خبرونو لنډیز پښپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه اوري لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
محقق وایي د حکومت د مشرانو د اختلاف نه حل نظام نسکورول شي په ترکیه کې محکمه د یو مشهور ژورنالیست نیولو امر ورکړی او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم رئیس د خپل مقام نه استعفا کړی ده
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونو هم درته خبرو په افغانستان کې د تقاعد شو مامورینو د معلوماتو لپاره د بایومټریک سیستم پایل شوې د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي پر سوداګرو د مالیاتو د زیاتوالي او تعرفو لوړې دولامله بهرنیو هیوادونو نه واردات او پانګونه په افغانستان کې کم شوې ده او باید قانون کې تعدیل راوصل شي دا چې د دوی غوښتنه به څومره ومنل شي په دې اکله مرکه لرو د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ کوښښ کوي چې د پولیسو ملاتړ ترلاسه کړي او کندز ښار ته داخليدونکو لاره د وسله والو طالبانو تر تهدید لاندې دي رپورټونه او مرکه ورسته اوري اوس هم عاشق الله رحیم زید ته د دې سات پوره خبرونه اوري
السلام علیکم د افغانستان د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ وروستي اختلافات ته اشاره وای چې د حکومت په مشرتابه کې د سیاسي اختلافاتو دوام به په افغانستان کې روان امنیتی او اقتصادي حالت څو برابر خراب کړي خاغلی محقق چې د جمعې په ورځ د کابل لپاره د ملګر ملتونو د ورتوالي یا ماډل جوړونې دویم کانفرنس ته وینا کوله د حکومت مشرانو ته خبرداري ورکړه کروان اختلافات ختم نه کی په افغانستان کې به سیاسي بحران رامنځته شي او وسنۍ نظام به له سقوط سره مخ شي په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي او جهادي ګوندونو عالی شورا د افغان حکومت د مشرانو غوښتنه دي چې خپل اختلافات حل کړي د شورا بیان سید حامد ګیلانی د جمعې پرس په کابل کې خبری غونډه ته د وینا پر مهال د حکومت نو غوښتل چې په انتخاباتو په نظام کې پر اصلاحاتو د کار وکړي او د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي په ترکیه کې محکمه د یو مشهور ژورنالیست نیولو امر کړی دی د ترکیه د دولتي خبری ایجنسی په راپور کې ویل شوې ده چې محکمه د اصلي اردوان د نیولو امر پرون ورکړی او ورسته هغه د پولیسو لخوا ونیول شو اصلي اردوان د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هیڅ اړیکه نه لري په هغه دا تور دی چې د یو وسلواله تروریستي ډلې غړیتوب لري اصلي اردوان چې په ترکیه کې مشهور ژورنالیست او لیکوال دی په اوزګور ګوندم ورسپانه کې ورسپانه سره کار کوي چې د کوردانو طرفدار ورسپانه ده محکمه د همدی ونې په سر کې د اوزګور ګوندم د ورسپانه د بندولو حکم هم صادر کړی و په دې ورسپانه د تور لګول شوی چې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لپاره تبلیغات کوي د اناتولیا د خبری ایجنسی پر راپور کې هم درنګول شوی چې د خغلی اردوان د دې ورسپانه د نور کارکونکو هم نیول شوی دی د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو غیر معمولی اقدام کې د سوریې شمال ختیځ برخه ته یو جنگي الوتکه لیږل و چې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونه او د سوریې کوردی ځواکونه د سوریې د رژیم د جټ الوتکو د بریدونو نه بچ کی د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیویس پرون د جمعې پرس خبريالانو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو الوتکه ورسته له هغې د حساکې سیمې ته واستول شو چې د سوریې د پاوز دوه جټ الوتکې د دې سیمې په لور پرواز وکړي د سوریه د پوزي الوتکې هغه سیمه ته د بمباري لپاره تللې چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریه د کوردی ځواکونو سره په ګډه پکې ځمکني عملیات کوي د پینټاګان وایند وای چې امریکایي ځواکونه کوخه کاوه چې د سوریې د پوځي الوتکو سره اړیکې ونیسي، خو الوتکو ورته ځواب ونه وایه. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم رئیس پال منافورد د خپل مقام نه استعفا کړې ده. په دې ټیم کې د ښاغلي منافورد رول وروسته له هغه کم شو چې ډانلډ ټرمپ د همدې ونې په سر کې د کمپاین لپاره نوی اجرایوي رئیس او مدیر وټاکه. سره له دې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شاوخوا درې میاشتې وخت پاتې، خو دا دویم ځل دی چې ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي ټیم په جوړښت کې ستر بدلونونه راولي. د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا په خپرې شوې اعلامې کې ویل شوي دي چې ښاغلي منافورد خپل استعفا پرون د جمعې په ورځ ډانلډ ټرمپ ته ورکړله چې هغه هم ومنله. د فرانسې د کالی د ایالت چارواکي وایي چې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په هغه کمپ کې چې په ځنګل مشهور دی 6901 کسان پکې دېره دي. مهاجرینو دغه کمپ شاوخوا 14 میاشتې مخکې جوړ کړی دی، خو چارواکي وایي چې تر اوسه په دې کمپ کې دومره زیات کسان هغوی نه ولیدلي. پولیس وایي چې د مهاجرینو د زیاتېدو دلیل دا دی چې خلک د مدیترانې د بحرین په اسانۍ تیرېدلی شي. اکثره خلک چې دلته دېره دي غواړي چې برتانیې ته په کښتۍ کې لاړ شي. د متحده ایالاتو د ناروغۍ د کنټرول مرکز امیدواره میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د فلوریډا په ایالت کې د میامی د سمندر غاړې یا بیچ ته دینځي، ویل کېږي چې په دې سیمه کې هغه میاشي زیاتې پیدا کیږي چې د زیکا ویروس انتقالوي. د فلوریډا والی ریک سکاټ پرون د جمعې پر ورځ وویل چې د سیمې ته په زیات شمیر سیلانیان ورځي. هغه خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې د زیکا د ویروس 15 قضیه ثبت شوې دي. د زیکا ویروس د لومړي ځل لپاره پروسه کال په برازیل کې پیدا شو. کشرته امیدواره میرمنې په دې ناروغۍ اخته شي، د ماشوم سر یې په غیر عادي شکل وړوکی وي. د ماشومانو د ناروغۍ د مایکروسیفیلی په نام یادیږي. او وروستی خبر دا چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو انضباطي کمیسون د غلا د حق قضیې په حق له تحقیقات کوي چې د امریکا څلور لامبوزن پکې خیل دي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادمز ویلي دي چې د تحقیقاتو لپاره هیئت ټاکل شوی، خو دا جزئیات ورنکړل چې تحقیقات به څه وخت پیل شي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د یو چارواکي د قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې کمیسون ښایي په دې کار وکړي چې د بندیز د لګولو امکان شته او کنه. د امریکا څلورو لامبو وهونکو په لومړي سر کې پولیسو ته ویلي و چې د یک شنبه په شپه هغوی د یوې میلې نه د هوټل په لور روان و چې غلو ترې د وسلو په زور پیسې واخیستلې، خو وروسته بیا وویل چې هغوی دغه خبره دغه قصه یې د ځانه جوړه کړې وه او دروغ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. په افغانستان کې د تقاعد شو مامورینو د معلوماتو لپاره د بایومټریک سیستم پیل شوې دی. حکومت وایي چې دغه به د متقاعدینو په لست کې د درغلۍ مخه ونیسي او په کمه موده کې به مراجعینو ته د تقاعد پیسې په خپل وخت ورکړل شي. وایي د لافیزی نور جزئیات په رپورت کې وړاندې کړي.
تقاوت شوی کارکون کې هر کال د خپل تقاوت د پیسو په اخیستو کې خورا سختي غالي. په همدې خاطر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تقاوت په خزینه کې د اسانتیا او رامنځته کولو، فساد او د خیالي تقاوت شوی مامورینو د مسری دوه روښانه کول لپاره د بایومټریک سیستم پیل کړ. چارواکي وایي راتلونکي کال کې به ټول متقاعدین په بایومټریک سیستم کې ثبت او راجستر شي.
بعد از سیستم ما متقاعد خیالي و یا پرداخت بی موجبی که سبب حیف و میل پول مردم شوه نخواد داشتیم. با یک شفافیت عام تا مصرف خواد شد. فعلا ما در حدود 1,31,335 نفر متقاعد در سطح مملکت داریم که 70,000 نفر از طریق سیستم بانکی تا بال معاشات خود حفظ کردن و متبقی ماندن.
د حکومت تقاوض شوی کارکون کې بعد د کابل، ننګرهار او بلخ په ولایتونو کې د بایومټریک په سیستم کې راجستر شي او د تبه اړنیوي چې د تقاوض د پیسو اخیستلو لپاره څو ځای امضای وکړي.
متقاعدین محترم به اساس هم جدول نوبتی بایومتریک کنیم و جدول هایشان آماده باشه. به مجردی که تخصیص رو به اول سال مالی 1396 شخص میشه، مطابق هم پولایشان رو به حساباتشان انتقال بدیم.
تقاوت شوی مامورین هم هیله مند چې د بایومټریک سیستم په پیلیدو سره کلنی حقونه په خپل وخت ورکړ شي. غلام ناصر لومړی کس چې د بایومټریک په سیستم کې نوم او معلومات ثبت او راجستر شول.
سابق تمام شعبه ها میگشتن 4 5 10 6 شعبه را میگشتن تا حساب زون تختنوره در یک شعبه تو شعبه حساباتشون ختم میشه.
د تقاوت د خزینه کارکون کې ویل چې باندې یو کال راهیسې د بایومټریک سیستم د جوړولو کار پیل کړي.
دې بر ما سهولت ایجاد کردن شونن به متقاعدینه کې اونا به ما معلوم است کې سالا خدمت میکنن د کشور و به اونا یک سهولت ایجاد شده که کارشان به زودترین فرصت انجام میشه و نیاز ندارن که اله شعبه به شعبه بگردن و کارشان زودتر تمام میشه.
د تقاعد خزینه د ټولنیزو خدماتو ادارو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د حکومت تقاعد شوی مامورین ته د هغوی حقونه ورکوي. خو په تیرو څو کلونو کې په دغه ریاست کې خورا زیاتې ستونزې لیدل شوي. خو د بایومټریک سیستم په پیلیدو سره تمه ده چې دا ستونزې په بشپړه توګه له منځه لاړې شي. وحیدالله فیضی، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. دا سوداګری او صنایع خونی مسولین وی پر سوداګرو د مالیاتو د زیاتوالي او تعرفو لوړیدو له امله بهرنیو هیوادونو نه واردات او پانګونه په افغانستان کې کمه شوې ده، چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. هغوی له حکومت نه غواړي چې د مالی په قانون کې د تعدیل راوستل شي. دا چې دا به څومره امکان لري، د مالی وزارت د امریکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی آشنا رادیو ته ویل. قدر منخ اوریدونکو مرکب اوروس سواوری او سرته بل رپورت اورو. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ کوخخ کوي چې د پولیسو ملاتړ ترلاسه کړي. دواړه کاندیدان په داسې حال کې دا کار کوي چې د پولیسو او تورپوسو امریکایانو ترمنځ ستونزې زیاتې شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریاله زلاتی کاهوک په رپورت کې اورو.
د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د پنځشنبه پرس په نیویارک کې د پولیسو د جګپوړو افسرانو سره وکتل او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ بیا په شمالي کارولینا کې د سیمه ایزو پولیسو سره کتلی دي. ډانلډ ټرمپ چې د شمالي کارولینا د شارلوټ په ښار کې وینا کوله، په لومړي سر کې د لوزیانا په ایالت کې د سلب ځپلو سره د ملاتړ خبره وکړه، خو وروسته یې بیا د پولیسو لپاره خپل اجنډا بیان کړه. ټرمپ وویل چې لومړیتوب باید نظم او قانون ته ورکړ شي.
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law.
دا دې فرصت نه پګټه خسو اجازه را کی چې پولیسو او امنیتي ځواکونو افسرانو نه مننه وکم او کوربدانای ورته وایم چې په دې سختو شرایطو کې یې زیاتې قربانی ورکړې دي. ډانلډ ټرمپ خپل خبرو کې د امریکا امنیت، اقتصاد، روغتیايي خدمات او راتلونکي مایوسه کوونکي وګاڼه او ټول ملامتي په دیموکراتانو او په ځنګړي ډول د بهرنۍ چارو په پخواني وزیري او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن واچوله. ډانلډ ټرمپ هغه دروغجن ګڼي.
If I'm elected president, this chaos and violence will end and it will end.
کزه جمهور رئیس وټاکل شم، دا بنظمي او تشدد به پایته ورسیږي او ډیر زر به پایته ورسیږي. په داس حال کې چې عمومي انتخاباته د یوازې درې میاشتې وخت پاتې دی، ډانلډ ټرمپ په خپل انتخاباتي ټیم کې ستر بدلونونه راوستي. هغه سټیفن بینن د خپل انتخاباتي مبارزې اجرایی رئیس او کلیانی کانوی د انتخاباتي ټیم مدیر ټاکلی. ټرمپ وایي د انتخاباتي مبارزې په ټیم کې بدلونې د نظر د معلومولو د ډلې د غړو په مشورې کړی او زیاته کړه چې نه غواړي د عادي سیاستمدارانو په شان وي. په همدې حال کې هیلری کلینټن وایي چې د انتخاباتو په ټیم کې بدلون به ډانلډ ټرمپ په خپله بدل نکی.
I think it's fair to say that Donald Trump has shown us who he is. He can hire and fire
زه فکر کوم دا به پر ځای خبرې وي چې وایو ډانلډ ټرمپ موږ ته وښوده چې هغه څه ډول شخص دی. هغه هر څوک چې وغواړي په خپل انتخاباتي ټیم کې یې استخدام کولی شي او برطرفه کولی شي. خلک کېدای شي هغه دې ته مجبور کړي چې د کمپیوټر له مخې نوی شیان ووایي، خو هغه بیا هم هماغه شخص دی چې د ګولډ سټار کورنۍ ته توهین کوي، میرمنو ته سپکې سپورې وایي، په مایوبینو ملنډې وهي او فکر کوي چې هغه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په حق له زمونږ د جنرالانو نه هم خپوهیږي. کلینټن د پنځشنبه پرس په نیویارک کې د امریکا د پولیسو او امنیت ساتنې د ځینو جګپوړو افسرانو او چارواکو سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې د پولیسو او ټولنې ترمنځ فاصله دې له منځه لاړه شي.
From Dallas and Baton Rouge to Milwaukee and across the country.
زه فکر کوم چې کده ډالاس، بیتن روج، ملواکی او پټول هیواد کې د تازه په هوته وګورو، دا معلومیږي چې د پولیسو او ټولنو ترمنځ د اعتبار، ملګرتیا او درناوي درامنځ کولو لپاره مونږ باید چې ډیر کار وکړو. د د بهرنیو چارو په خوانی وزیري او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن قانون ته په درناوي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په دې برخه کې پرمختګ وخت او زیار ته ضرورت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
تا کندز ښار ته داخلي دونکو لارې د وسلواله طالبانو تر تهدید لاندې دي. په دې اړه تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورت کې اورو.
په کندز کې له تیرو دوه اونیو را په دې خوا د ښار شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو مخالف وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د کندز پر امام صاحب او د بغلان په دهنې غوري ولسوالیو کې هم طالبانو له تیرو 15 ورځو را په دې خوا سختې جګړې وکړې چې په نتیجه کې دهنې غوري ولسوالۍ ونیوله. مخالف وسلوالو طالبانو هڅه کوله چې په قندوز کې حمله قلیزال ورسته د امام صاحب ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د قندوز د ولایتي شورا وکیل سفی الله اميري وایي چې قندوز ته ټوله راغلي لارې د وسلوالو طالبانو تر شدید تهدید لاندې دي.
نه پیغام چې دا مشکل لدی جنانو کا مرکز نه ده. خان آباد لاره مکمل پرون سلور بجو راسته توسه بند ده. نو باز پوسټ په مسره کې قرار لري. نو نور پوسټ طالبانو نیولې دي. پاته دی بغلان لګرداونه چې چک پاین وای دي طالبانو نه ده فقط خپل شارګونه پوره.
د قندوز خار پاړوند سیمه مولا سردار کلی کې د مالی پولیسو قماندان عبد الله وطن وای چې قندوز کې ورستر بلې مخالفین خارتنیز دي کیږي. هغه زیاتوي چې کڅه هم د دوی مورال لړل دي خو د سیمه ساتل هم امکانات غواړي.
مردمو د تلویزیون نه کې ما قندوز امنیت کړیم. کوم ځای قندوز امنیت کړیم؟ امیال مرمی کلاشنکوف دولت قندوز نه رسه. اردو ملي بچار اینجا خواص مرمی مهماتش نه رسه. دغه مردم نه رسه. ما را خو طرفوان.
د قندوز عام وګړي لاته رو درو ورځو را په دې خوان دي خمن دي چې یو ځل بیا به قندوز خار د جګړې میدان وګرځي. خو چارواکي ځمنه کوي چې دوی په هیڅ وجه قندوز للاسان نه ور کوي. د قندوز وسیدونکو هغه خلا په سند دښمن شول چې 13 ورځ د بغلان ولایت د زاړه بغلان پر سیمه کې طالبانو د قندوز بغلان لوی لاره د ترافیکو پر مخ وټړله. د بغلان ولی عبد ستار بارز نن سهار په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې 13 شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 9 شو وسلوال طالبان وژل شوي او 13 تنه نورې ټپین شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دغه شپه ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات درلودل چې په نتیجه کې د قندوز بغلان لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د بغلان په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیری هم وژل شوي دي. په قندوز کې د شلمی فرقې په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې په 13 ساعتونو کې په قندوز کې د مخالفو وسلوالو طالبانو 20 تنه وژل شوي دي. دغه اعلامیه زیاتوي چې 13 شپه افغان ځنګړو ځواکونو د دشترچی په ولسوالۍ کې د شپنی عملیاتو په نتیجه کې 3 تنه مخالفو وسلوال وژلي او 15 تنه نورې له ځان سره ژوندۍ بیولې دي. د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وایي چې د خار خلکو ته اطمینان ورکوي چې په آرام زړه ژوند وکړي.
مسیر رای خان آباد کله الحمدلله د دوه جای قوي ضربه خوردن، تلفات بیشتر دادن. فعلا جنگای پراغنده ادامه داره. ما به مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدم، خصوصا به دوستایی که در شهر زندگی میکنن مطمئن باشن.
د خان آباد پر لار باندې طالبانو زیات تلفات لیدلي. فعلا تیتو پرک جګړه روانه ده. هغه خلک چې په خار کې ژوند کوي مطمئن دي وي. له 13 یورا په دې خو د قلیزال له سقوط وروسته د امام صاحب پر ولسوالۍ سخت جګړې وشوي. خو له 13 ورځو را په دې خو د خار په مختلفو سیمو ولسوالیو کې تیتو پرک جګړې پیل شوې دي چې په نتیجه کې قندوز ته داخلي دونکو لارې تر شدید امنیتي تهدید لاندې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وی پر سوداګرو د مالیاتو د زیاتوالي او تعرفو لوړیدو له امله بهرنیو هیوادونو نه واردات او پانګونه کمه شوې ده، چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي موادو بای لوړ شوي. هغه له حکومت نه غواړي د مالی په قانون کې د تعدیل راوصل شي. دا چې دا کار به څومره عملی شي او په قانون کې به تعدیل راوصل شي کنه، د مالی وزارت د اماریکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی آشنا رادیو ته وویل. د جهادي او ملی ګوندونو شورا د کوم ګوندونو او کوم جهادي ډلو نه جوړه ده؟
هغه شامل دي په جناب حضرت سبحت الله مجددی، مولوی صاحب خالص، د ګوند دا غړي موږ سره شته دي، او ورسره د مرحوم محمد نبی حرکت انقلاب دا غوی ګوند، ورسره د حرکت اسلامي د موسینی صاحب ده، حزب وحدت د خلیلی صاحب ده، پیوند ملی د سید منصور نادری صاحب ده، د ملی احزاب و پکچه پیام ملی یو بل ګوند د احادی صاحب پونوم ځوانان دي، هغوی دي د حزب اسلامي حکمتیار ده، دغه فروش و دا شوراهای حزب اسلامي پونوم یادي، هغوی دي لکه سباون صاحب و جریر صاحب دوی دي.
یعنی د ګلبدین حکمتیار په مشه د حزب اسلامي دا دلام تا سره شامل ده په شورا،
هغوی خود است ده، چون حکمتیار صاحب هغوی خود رو سدلت موجودیت درلود، ولی دوی نه په استلاغ بیر سوی شاخه چوی پونم دو شوراهای حزب اسلامی قطبودین هلال صاحب ده، بله ده غصه شخصیتونه دی، او بل ده نور ملی احزاب هم دی، احمد ضیا مسعود هاوی همول پده ده لکی
او که وسم شتا ده،
نو مون خود مون بیساب خوشتا ده.
بله ده جهادی سیاسی و ملی گندونو پریکر لیک که چنن صادر کرده ده، پاره کې د نور موضوعاتو ترڅنګ شورا کوم غوښتنه چې و نه چې سیاسي او ملي ګوندونو ته باید ونده ورکړل شي د ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې څه ډول ونده غواړي.
ټینګار ټول پندې کوي چې د پارلماني انتخاباتو کې د احزاب لپاره ونده په نظر کې ونیول شي، د احزاب قانون پاسته وایي، احزاب رسمان اوشتون لري، موجودیت لري، او دا غوی لپاره په انتخاباتو کې پریدي چې ګوندونه رقابت وکړي، وکیلان معرفي کړي د خپل آدرسه سیوی، چون په افغانستان کې دا به یو نوی تجربه وي، دفتن به یې د فردي نه ګوندې ته اړول به مشکل وي.
بله.
تجویز دا و چې مراحلو کې د وشي.
بله.
چې هم ګوندونه برخه پکې ولري او هم آزاد افراد مستقلم وتوانی چې پکې اشتراک وکړي، ونډه واخلي، د ګوند په ټیکټ کې دی معرفي شي. که دیموکراسي لرو هغه سره پارلمان حتمي دی، که پارلمان لرو بل اخر هغه سره د دو ګوندونو برخه درلودل حتمي ده په دیموکراسي سیستم کې. بره
فکر کوي حکومت کوم د سکار کړي د چتروسي د هواد د ثبات او امن کې دوه د پاره د مجاهدینو د فعالیت مخه نیولې د سکل شي
مخه نیولای نشي. دا یو ولې چې دوی سره ولسونه شته دي، موږ ټول وایو چې قانون تطبیق شي، دولت که فرد دوی د قانون پر رڼا کې تنظیم شي، نه چې قانون په تاخچه کې خودل شي او په خپل تبه باندې وچلیږو، که حکومت یو که ولس یو. دغه وایه.
بله ګیلانی صاحب، په هیواد کې د یو مثبت بدلون د پاره د جهادي او ملي ګوندونو شورا د څه کوم نظر یا طرحه تر اوسه حکومت ته وړاندې کړي؟
مونږ دوامدار حکومت سره مشرتابه دي، حکومت سره دولت سره په تماس کې یو، او خپل نظریات هم ویلي دي. دا ویلي دي چې دغه نظر درکو د خیر لپاره، نه اپوزیشن یو او نه به په غلطو پروګرامو کې به تایید ولرو، خطه یې خوایو.
بله.
کومک ورسره کوو، او که چیرته ګورو چې انحرافي جنبه لري کومک ورسره کوو چې بیرته خپل هغه اصلي خط ته برابر شي. هغه وخت معنا به ولري، مفهوم به ولري چې موږ د قوانین د تطبیق لپاره زمینه برابره کړو، چې نظام تک محوري نه بلکې نظام به نهایت یو جماعت تعریف ولري.
ډیره مننه ګیلانی صاحب. کورم
ډیره مننه. کورې مننه.
درنو اوریدونکو سم په موخه د مهمو خبرونو سرچکو ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو مرکه چې مخکې واوریدله د سید حامد ګیلانی و، د افغانستان د جهادي سیاسي او ملي ګوندونو عالي شورا پروند شورا د غړو په ګډون خبري غونډه درلوده چې د څلور مادهیز پریکړه لیک چې د شورا غوښتنې پکې شامل وي هم پکې ولوستل شو. د افغانستان د جهادي سیاسي او ملي ګوندونو عالي شورا وایان سید احمد ګیلانی سره مرکه کړې و چې په دې په ځنو غوښتنو او اړوندو نور مسایلو څرخېده چې مرکه یې تاسې واورېده. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ وروستي اختلافات ته اشاره وای. د حکومت په مشرتابه کې د سیاسي اختلافاتو دوام په افغانستان کې روان امنیتی او اقتصادي حالت څو برابره خراب کی. په ترکیه کې محکمې د یو مشهور ژورنالیست نیولو امر ورکړی. د ترکیه د دولتي خبري ایجنسی په راپور کې ویل شوی دی چې محکمې د اصل اردوان نیولو امر پرون ورکړ او ورسته د پولیسو لخوا هغه ونیول شو. په هغه د تور دی چې د وی وسلوالې تورستي ډلې غړیتوب لري. اصل اردوان د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هیڅ اړیکې نه لري. اصل اردوان چې په ترکیه کې مشهور ژورنالیست او لیکوال دی په اوزګم ګوندم په نامه د ورسپانې سرکار کې چې د کوردانو طرفدار ورسپانه ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو غیر معمولي اقدام کې د سوریې شمال ختیځ برخې ته یو جنگي الوتکه لیږلې و چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریې د رژیم د جیټ الوتکو د بریدون نه بچ کی. د امریکا د دفاع او د وزارت ویان تورن جیف ډیویس پرون د جمعې پرس خبر اعلان ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو الوتکه ورسره له هغه د حساکی سیمې ته واسول شو چې د سوریې د پاوز دوه جیټ الوتکې د سیمې دوه جیټ الوتکو د سیمې په لور پرواز وکړ. د سوریې د پوځي الوتکې هغه سیمې ته د بمباری لپاره تللې چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریې د کوردی ځواکونو سره په ګډه پکې ځمکني عملیات کول. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ټیم رئیس پال منافورد د خپل مقام نه استعفا کړې ده. په دې ټیم کې د ښاغلي منافورد رول ورسره هغه کم شو چې ډونالد ټرمپ د همدې ونې په سر کې د کمپاین لپاره نوی اجرایوي رئیس او مدیر وټاکه. د فرانسې د کالی د ایالت چارواکي وایي د مهاجرینو په نغښتونکو په هغه کم کې چې په ځنګل مشهور دی شپږ زره نه سو یو کسان پکې دیره دي. مهاجرینو دغه کم شاوخوا شپاړس میاشتې مخکې جوړ کړی خو چارواکي وایي چې تر اوسه په دې کم کې دومره زیات کسان هغوی نه ولیدلي. پولیس وایي چې د مهاجرینو د زیاتېدو دلیل دا دی چې خلک د مدیترانې د بحیرې نه په اسانۍ تیرېدلی شي. اکثره خلک چې دلته دیره دي غواړي چې برطانیې ته په کښتیو کې لاړ شي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول مرکز امیدوار مېرمنو ته خبرداري ورکړی چې د فلوریدا پیالت کې د میامی د سمندر غاړې یا بیچ ته دینځي ولکې چې په دې سیمه کې هغه میاشي زیاتې پیدا کیږي چې د زیکا وایروس انتقالوي. د فلوریدا والی ریک سکارټ پروند جمع پرز وویل چې د سیمه ته په زیات شمیر سیلانیان ورځي. هغه خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې د زیکا د وایروس 15 قضیه ثبت شوې دي. او ورسته خبر دا چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې یو انضباطي کمیسون د غلا د هغې قضیه په حق له تحقیقات کوي چې د امریکا څلور لامبوزان پکې خېللي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې ویان مارک ادمز ویلي دی چې د تحقیقاتو لپاره هیئت ټاکل شوی خدای جزئیات ورنکړل چې تحقیقات به څه وخت پیل شي.
درنو اوریدونکو پښتو نن ساته خبری خبرونه په همدیږي فایده رسیدي. په څولند شیبو کې د دری خبرونه هم پیلېږي چې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره به تاسو خبرونه ولري. او په سیبي هم نن ساته خبری پښتو خبرونه لرو. د خبرونو سربیره د رپورټونو پکې هم اوریدل شي. د افغانستان د اجرایي ریاست دوم رسیل محمد محقق ویلي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات افغانستان سیاسي بحران په لور بیایي. د سوداګرۍ او صنایع خونه د مسولینو د اعتراض او غوښتنه د فارمو د مالی وزارت د امریکو رئیس او ویان سره مرکه کړې ده چې هغه هم درته وورو. په پکتیا کې کارګران د دولت نه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. او د برازیل په ښار کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو ټول مصارف د شپږو میلیارد ډالر په شاوخوا کې اټکل شوی خو شاید اصلي اندازې د دې نه هم لوړې. د رپورټونو مرکه وروسته په دومې خبری پښتو خبرونه کې اوري. تر بیا الله مالش.
رادیو آشنا.